دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د ماخام د 15 بجې دی. د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او مجید بابر درته هرکلی وایم. قبائلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان پاڑا رپورٹوں شنن تبصرو درسنگ زنگڑی رپورٹوں ہم دخبرو خو لمڑے وار ورکو مجید بابر تھا چددی ساتھ تازہ خبروں تستہ وڑان
ستڑی مشی لمبے د مشال خبرونو سره ټکی. مولانا فضل الرحمن یو دل بیا ویلی چې واکمن تحریک انصاف د 2013 زیږدیز کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وې. د پیښور په هنتون وای چې د کارکونکو لپاره ورسره تنخواګانو په مد کې پیسې نشته. او د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټ واچ په روسی چارواکو غږ کړی چې د الیکسی نوالنی پلویان دی نه تنګوي. مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر او د جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 زیږدیز کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وې. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچۍ کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق او د اسرائیل ضد رابلل شوې پراخې ولسی غونډې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف پر ضد له بهرنیو هیوادونو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو روانه مقدمه د دې ثبوت ده. د غونډې ته په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو ګوندونو استادو هم ګډون او ویناوې وکړې. تحریک انصاف وایي له بهره په ترلاسه کړو پیسو کې کنا قانون کار شوی وي نو هغه د دوی په وینا په ایجنټانو پورې اړه لري. پاکستان جمهوری تحریک د جنوري پر 19 هم په اسلام آباد کې د انتخاباتو ادارې مخې ته د دې لپاره احتجاج کړی وو چې ولې د تحریک انصاف پر ضد د دې مقدمې پریکړه نه کوي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو 24 ساعتونو کې 8 نور کسان وجلی دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 1,224 کسان وجلی. د ویبپاڼې په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې 2,050 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس وهلو څخه باندې 2,230 کسان جوړ شوي هم دي. د پیښور پوهنتون وایي چې د مالي ستونزو له امله د رواني میاشتې لپاره خپلو استادانو او نورو کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولی. د جنوري پر 21 د پوهنتون د رجسټرار لخوا جاري کړل شوې سرکاري نوټیفیکیشن کې ویلي شوي چې دا ګام یې د ورپېښو مالي ستونزو له امله پورته کړی. د نوټیفیکیشن له مخه د پوهنتون کارکوونکو ته به د جنوري د میاشتې د تنخوا په مد کې یوازې بنیادي او ذاتي تنخوا ورکول کیږي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي داوه کوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالو کې د افغان پوځ په عملیاتو کې 24 طالبان وژل شوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 1.5 طالبان د هسکې میانې په تړلي کانډاو او دیوانی سیمو کې وژل شوي او 1 وسلوال طالب ژوندی نیول شوی. دې دفتر په یو بل بیان کې ویلي چې د خوږیانو ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراب په نوم د یو قمندان په ګډون 3 وسلوال طالبان وژل شوي. بل پلو د غزنی ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې په هوایی برید کې 1 وسلوال طالبان وجلی دي. د افغان پوځ ځایي ویاند ایمل خان مومند وای چې دا طالبان پرون هغه مهال وجل شوي چې د غزنی د مرکز پنانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان جوړ کړی و. طالبانو د افغان چارواکو د دې دعوو په اړه سندري ویلي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټ واچ په روسی چارواکو غږ کړی چې په کرملن د تنقید کوونکي اپوزیشن مشر الیکسی نوالنی د پلویانو پر ضد غیر قانوني کمپاین ودروي. په روس کې د جنوري 23 د ممکنه احتجاجي مظاهرو نه مخکې روسی چارواکو د الیکسی نوالنی په پلویانو فشار اچول پیل کړي او نیول یې شروع کړي. د 34 کلن الیکسی نوالنی لږ تر لږه 4 اتحادیان د جنوري په 23 په داسې حال کې نیول شوي چې چارواکو ټولنې د میډیا او خبري رسنیو ته د اپوزیشن لخوا د پلان شو مظاهرو په اړه د معلوماتو نه خپرولو خبرداري ورکړې. د جنوري په 23 په لسګونو ښارونو کې الیکسی نوالنی سره د ملاتړ په موخه احتجاجي مظاهرې پلان شوي. نوالنی 13 اونۍ له جرمني ماسکو ته راستون شوی خو له راتګ سره سم په هوایي ډګر د چارواکو لخوا ونیول شو. هغه ته د تیر کال د اګست په میاشت کې داسې زهر ورکړل شوي ول چې نږدې یې وجلی و چې بیا وروسته د علاج لپاره جرمني ته یوړل شو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه به د مشال اړینه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. کډمنګو کچره سره دروانه غاړي تر پای پاتې شي. د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پېښور پونتون انتظامیه وای د فند کمی له وجې د استادانو او عملی ته به د روان جنوري میاشتې پوره تنخواه نه میلاویږي. د جنوبي وزیرستان تیارځای تحصیل اوسیدونکو شکایت کوي چې ترقیاتي اسکیمونه نورو ځایونو ته وړل شوي.
پروګرام دی هغه پبلک هیلته کې ایریګیشن دی کلوکل ګورنمنټ دی تحصیل تیار ده تا خپل حساب بالکل میلاو نه
حکومت زموږ طرف ته مخ نه راړوي په کور دعوه چې ته پخپله کړي وای مجې دا ته مجبور نه.
په پاکستان کې زیاتره زده کوونکي وایي چې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو له کبله د دوی تعلیمي قابلیت اغېزمن شوی دی. د باچا خان د ژوند لیک زما ژوند او جدوجہد لومړی بشپړ ترجمه په انګلیسي ژبه کې باچا خان مای لایف اینڈ سټرګل په نوم خپرېږي. په انګریزي کې دا ژباړه صاحبزاده امتیاز احمد کړې ده. دی وای
انگریزی خوان خلق چکم دی چی دی مختیم پیش دی باچا خان فلسفہ او زمون پا دی سیمت دیر زیادتا پا کار دا.
دا او نور سرد شننو او تبصرو در خبرو لمشال رڈی سرو سی. مشال لوی تاسو غوږی د نن ورځی اخري خبري غړی ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د پېښور پوهنتون انتظامیا وای د مالی ستونزو له وجې د پوهنتون استادانو او نور عملی ته بعد رواني یعنی د جنوري میاشتې پوره تنخواه نه ملاويږي. دا خبره د پېښور پوهنتون رجسٹرار پرون په یو اعلامیه کې کړي. د پوهنتون انتظامیا دا هم وایي چې له تیر یو کال راهیسې مالی ستونزې لري، اخراجات زیات دي او د صوبایي حکومت ورته هم فنډونه نه دي ورکړي. بلخوا د استادانو او نوري عملی د پوهنتون په دې اړه خپل اندېښنې هم خبرې دي چې نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
د پېښور پوهنتون رجسٹرار ډاکټر یورید احسن زیا چا چې د تنخواګانو د کم ورکولو دا اعلامیه جاری کړې ده، د جمعې په ورځ مشال لیډو ته وویل چې پوهنتون موجوده وخت کې د سختو مالی ستونزو او خسارې سره مخ دی او چې څومره د پوهنتون اخراجات دي هغه مرفن یا پنګه نه راغونډیږي. د دوی په وینا د پوهنتون د میاشت اخراجات څه کم 300 میلیونه روپۍ دي او دا وخت دوی سره د دغه پیسو د نیمه نه هم کم فند پاتې دي.
دا سړي چې د منځي سیلري کې تقریبا 172 میلیون دي او د نه علاوه 73 میلیون د موږ چې منځي پنشن دي تقریبا 20 میلیون خو او شاته دي هغه موږ utilities وغیرہ چې دی هغه د دې ایکسپنډیچر دی. نو ټوټل زموږ چې دی د منثي ایکسپنډیچر تقریبا 275-280 میلیون اوښا جوړي. ایکسپنډیچر په مخ کرن کې سیلریزم فل پی کول غواړي، پنشن هم پی کول غواړي او هغه ریسورسز نشته. دې اسلای کې چې دی نشته لاست ایئر هم کوشش کړی دی چې سی سرم ټیک اپ کړی دی، ګورنمنت سرم ټیک اپ کړی دی. مجبورې نو چې کوم انټرایز یا مخکې نه خبري
دا چې د پوهنتون د دورمه خرچه د کم ځنه پوره کیږي. نو نوموړی وای چې د زده کوونکو د داخلو، امتحانونو او هاستل فیسونو او د حکومت او د لړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی لخوا ګرانټ د دوی د خرچي پوره کوي خو دوه دا وخت پوره نه ملاويږي.
سورسز اف انکم چې دي دوه میجر سورسز دي، یو ګورنمنت ګرانټ راځي، بل چې دي سټوډنټس نه ګمته چې دي فی وغیرہ ریسیو کیږي. نو دې وخت کې دا څه دي چې تاسو خپل معلوم دي چې سټوډنټ فی ریکوري چې دي هغه ډیر کم شوی دي د کووډ په وجه. یعنی یونیورسيټي تقریبا نشته نه بند ایگزامینیشن فی فل ریکوري کیږي چې کوم د سیمستر یې ترنګ کې دي، د ټیوشن فی ریکوري هم پاتې دي، هاستل فیس هم پاتې دي. دویم امپورټنټ وجه دا چې زموږ پنشن لایبلټی چې دي هم ډیر سیوا شوی دي. دې وخت کې هم تقریبا 200 میلیون زموږ پنشن لایبلټیز آؤټسټینډ دي. یعنی خلکو د یونیسټي باندې کېږي
پېښور پوهنتون کې د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر فضل ناصر وایي چې دې سره د استادانو په زده کړو هم منفي اغېز غورځيږي او د څېړنې په عمل هم.
ریسرچ او په دې ټول سیزونو باندې خو به افیکټ وي، خو یوازې دا استادانو تنخواګانې نه، دا ټول امپلایز تنخواګانې دي او خاص کر ټول لغټ افیکټ کو دا لوور کلاس چې کم امپلایز دي، دا کلاس 3 او خاص کر کلاس 4 چې دي په هغه خو جوړې ډېرې کمې تنخواګانې دي. کومنګ می یو دی میاش به سستین کو، بل میاش به سستین کو، خو اخر کې خو بیا د رزق مسله شي کنه، د ډوډۍ او د ماشومانو به مسله شي، دا غوي د سکول فیسونه به دا غو هغوی به خوراک سره کې نور به دغه وي.
طاهر الله چې په ایریا سټڈی سنټر کې د فلز د کون کې دی وای چې د دوی استادان د ذهني فشار ښکار وي نو دوی ته به په څه ډول زده کړې وروښایي.
د فکر خبره دا ده پېښور یونیورسټي کوم او یا کلنۍ یونیورسټي ده کوم چې د ټولې صوبې طالب علمانو ته د علم رڼا ورکوي دې حد ته را رسېدلې ده چې د هغې سره د استادانو د ملازمینو د تنخواګانو پیسې نشته. د طالب علمانو دپاره غټه بده خبره دا ده چې دا پېښور یونیورسټي په خساره کې ده، نو د دې خسارې پوره کولو دپاره به چې کوم دي فیسونه زیاتوي، چې فیسونه زیات کړي نو بیا هم د طالب علمانو دپاره د تشویش خبر راغی و د فیسونو د کم ځای نه راوړي. او پېښور یونیورسټي وایس چانسلر هغه سره دا فکر کم وي چې ریسرچ وشي، هغه سره فکر دا وي چې د میاشت اخیره ته به زه دې له څه تنخوا ورکوم.
داسې ولې تیرو سو کلونو راسې د خیبر پښتونخوا زیاتره پوهنتونونو ته مالی ستونزې وخت په وخت راولاړیږي؟ نو د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې حکومتي پالیسو کې هم کمی شته دی، خو په صوبه کې پوهنتونونو شمیر هم ډېر سیوا شوی دی. ادا چې نږدې وختونو کې د دې حل نخکاری
وړاندې اصل کې پونتون ډېر کم وو. صبح کې خاص کر کتا سو ګورې ټول درې پونتون نو اوس تقریبا چا غونډه ما خل کې اوس کم ډېر شو لا ډېر شو تر سی کنه. ور سره ور سره هغه پلا پا حکومت باندې نور ما خل کې پالیسی کې هم سفالت ته ور التا اچ شي خو تا کتا سو خیال کړی کم به ورته ګرانټ ورکولو ا کې ډېر زیات کټ لګېدلې د تیر کال راسه هغه کټ تر دې پورې رسیدلې دی چې اوس هغه تنخوا په مت کې هم هغه نه پوره کیږي. درې ما خبره چې کومه دا چې د کرونا راغله دی اوس کچا دا خیلی سرا ایجوکیشن انسټیټیوشن سکم دی لا دارې دی دا کې بس موجزه کیږي او دوی بس داسې ایجاد کوي چې په هغه باندې به پیسې راغونډي کی او هغه داسې هیوادو کې مشکلې ځکه چې مخکې نه بجټ کم وو اوس دې په سره بدا مالی بوران نور هم زیاتېږي لګیا دی او پرابلمونه به نور هم ورته زیاتېږي.
ولې په دې اړه مو چې کله د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا خصوصي سلاکار عائشه بانو نه پښتنه وکړه نو دوی مشال لیړو ته وویل چې په دې اړه ایمرجنسی غونډه کړې ده او راتلونکي ګل په ورځ به په دې اړه دوی پریکړه وکړي چې دا ستونزې په سرنګ هواري کړي.
ټولو کې غټه خبره چې کوم ضروري خبره ده هغه دا ده چې زمونږ د پېښور یونیورسيټي کې کومه ده چې کوم د پینشن لایبلټیز دي هغه ډېر زیات دي. دوهم خبره دا ده چې زمونږ په دې باندې نن هایر ایجوکیشن کې ډېر زیات ایمرجنسی بیسس باندې دې باندې یو میټینګ کال شوی چې دې کې کوي وایس چانسلر او دې کې چې څومره هم پېښور یونیورسيټي باندې کنټرول ډپارټمنټ څومره ریټول سره ده زمونږ د هایر ایجوکیشن ډېر په ډیټیل کې امپورټنټ یو هغه شو میټینګ وشو او هغه میټینګ کې دا فیصله وشوله پروونشل گورنمنٹ به دیتا کا گرانٹ ورکی کدی سره سہیلپ کئی کدی سره سپورٹ کئی جو هغه فیصله د دې ټولو کې کوم هغه دی ان شاء الله پیر په ورځ باندې به دیتا به موږ یو پراپر لای عمل جوړو.
دا پونتون د تنظیمي تر مخه دا وخت په پېښور یونیورسيټي کې خوښه وی سوا ملازمین دي چې پکې 1500 کچا یا په کنټریکټ دي او خوښه ول 1500 پنشنیان هم دي. دی وایي چې د دوی د یو کال بجټ خوښه 4 ارب روپیه دي چې په ګټه برخه تنخواګانو او پنشنونو ته ځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په 10:30 بجو
د کرشې پر غاړه
په 2:30 بجو
سندرې جادوګرې
په 1:30 بجا
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
پام کوه
په 3:30 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 4:00 بجو
سروي
په 4:30 بجو
مشال لري تاسو یې غوږی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د جنوبی وزیرستان 80% آبادی غریب ده او د راپورټکول لپاره یې ځوانانو ته قرضې، تعلیم او میرمنو ته سروي ورکوي او پر ځمکو به یې د زیتون بوټی کوي. خو وزیرستان وایي چې عمران خان د 2019 کال په اپریل میاشت کې هم وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال داسې قسمه وعده کړې وې، خو تر دې دمه یې ورته عملی شکل نه دی ورکړی. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان هم وایي چې تش په حکومتي اداو د وزیرستانیانو حالت نشي بدلېدی. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په دې رپورت کې اورو چې د وزیر اعظم عمران خان په غږ پیلېږي.
وزیرستان پیچھے رہ گیا کہ 70% لوگ وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے. ہم نے اس علاقے
وزیر اعظم عمران خان د خبرې په 4 شنبه د جنوبی وزیرستان د سفر پر محال په واڑا کیڈٹ کالج کې وکړي.
په دې مکان نوموړي په ځنو ځوانانو کې د 1,40,00,000 روپو چیکونه هم تقسیم کړل. د جنوبي وزیرستان بعضې اوسېدونکو مشال ډې ته وویل چې دوی پر دې خوشحاله دي چې وزیر اعظم عمران خان د دوی سیمې ته ورغلی او دغه پیسې یې په ځوانانو کې تقسیم کړي. د مولا خان سره یو قبایلي مشر ملک نور خان په زیارت ورځ مشال ډې ته وویل چې د 2019 کال په 23 اپریل چې عمران خان د جنوبي وزیرستان په سپینکۍ رغزۍ کې له وزیرستانیانو سره کومې ژمنې کړې وې نو هغه یې هم تر دې دمه نه دي پوره کړي.
کاروبار به مو روزگار به مو خلاص می کنا روډونه در کو کنا حال کو سر جی شي نشتا فلال کو شي نشتا.
نور خان وای چې وادو ته د عملی شکل نه ور کولو لکبل په حکومت د خلکو اعتبار کم شوی. جنوبی وزیرستان د توی خلی یو مشر غلام حسن په زیارت ورځ مشال ډې ته وویل چې د پاکستان حکومت وزیرستانیانو ته د څه ور کولو پر ځای له هغو شته وسایل اخلي.
د دې رسمل خان نه د نورو علاقو نه اطلاعي روانې دي هغه خلک هلته برتي کېږي. کوم د موږ د قبایلو مین مسلې چې په بارډر باندې تګ او راتګ واوستل راوستلو دا قبایلو به څوک ولا مري په دې پورې ګټه هغه بارډر ور باندې بند دي کلان دي کبان دي
د جنوبی وزیرستان ځانګړی شبی خیلو شیرپا مسید چې یو وکیل دی په پنجشنبه یې مشال ډې ته وویل دوی پر دې خوشحاله دي چې د پاکستان وزیر اعظم په تیر یو نیم کال کې دوه وارې وزیرستان ته لاړ او د دوی له تکلیفاتو یې ځان خبر کړ.
جنوبی وزیرستان په تاریخ سے دا اول ځل دی چې په حکومت سے نن دوا مور وزیر اعظم مونږ علاقې ته راغی. ښځینه موږ خواندې دي ماندې دي هغه حقوق ډېر ضروري دي په قرآن کله په فرمیلې دي حالات چې دی جمع په زیتونو د زنانه په
د جنوبی وزیرستان یاد و قبایلی مشرانو دا هم ویل چې دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد راه نجات پوځي عملیاتو څه باندې 10 کاله وشو خو په دې عملیاتو کې د ړنګ شوو زرګونه کورونو معاوضه اوس هم نه ده ورکړل شوي. دوی وایي تعلیمي ادارو هسپتالونو او روزګارونو ته اړتیا لري. دا وروسته له هغه دا چې وزیر اعظم عمران خان په چهارشنبه په واڼا کیډټ کالج کې ځوانانو ته په وینا کې وویل چې له نن با په وزیرستان کې 3G او 4G انټرنیټ فعالوي او ځوانانو ته به د کاروبارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکوي.
وزیرستان پیچھے رہ گیا یہاں
وزیرستان ورستو پاتې شو. زمونږ د اندازې د مخادل ته 80% خلک د غربت لکر خیخ کته دي. مونږ به د خلکو ته پیسې ورکو میرمنو تبا ساروی ورکو چې د کور خرچه پرې پوره کی وظیفه به ورکو په تعلیم تر لاسه کولو کې به ور سره مرسته کوو. مونږ به لراتون کې میاشتې دلته د زیتونو بوټي کرل پیلو. د زیتون تیل ډیر ګران دی او تاسو ته به دومره ګټه ورسیږي چې بیا به بهر ته د مزدورۍ لپاره نه ځې. سڑکونه به درله جوړو او نور سہولیات به درته هم زیاتو.
په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد او پروفیسر میراج الاسلام وای د غربت له کرښې د یو تن د ښکته کېدو مطلب دا دی چې د هغه تن د ورځې ګټه له $2 یا 320 پاکستاني روپو کمه ده. نوموړی وایي وزیر اعظم چې کله وایي د جنوبي وزیرستان 80% خلک د غربت له کرښې ښکته دي نو د دې مطلب دا شو چې دلته کې خلکو ته تعلیم پوره خوراک له یخنۍ او ګرمۍ د ځان بچ کولو پوره جامې سرپنا ځایونه صحت او نورې بنیادي اسانتیاوې په سمه توګه نه ملاوېږي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډې ته وویل که عمران خان په وزیرستان کې د زیتون بوټو کرلو او نورو منصوبو ته عملي شکل ورکړي نو د خلکو ژوند ورسره تر څه حده ښه کېدای شي.
چې زیتون فصل د کېدو سره هغه به مارکیټ کول او د هغې نه به روزګار اخیستل دا ډېر غټ ټایم به په دې کښې لري. دغه شان چې کولان شته کې انوستمنټ نه خو په هغه کښې به هم داره چې جست د هغې سوار ورکړل شي دومره پوټینشیل لري چې یاره دوی خامخا هلته دومره شي چې دوی هغه یو ډېر لارج سکیل باندې وکړي او د هغې نه د دوی
پورا جس سروائیول بدی د زندګو کې کوم ستونزې دي پاره کې کیمرا کړی
بلخو د جنوبی وزیرستان مشران وایي اقتصادي حالت په یي حلخه کیږي چې حکومت د دوی د آمدن پخوانی وسیلې بحال کړي چې پکې له افغانستان سره د دوی تجارت بحالول پر وخت چلغوزو او نورو فصلونو ته د دوی رسایي یقیني کول شامل دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
مشال ریډیو تاسې غوږی د جنوبی وزیرستان تحصیل تیارځه مشران او ځوانان په یو جرګه کې ویلي دي چې مقامی انتظامی او د واکمن تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي د دوی د سیمې ترقیاتي چارو سکیمونه نورو سیمو ته بدل کړي دي. خو د سویلي وزیرستان او واړه صوبایي اسمبلی غړي نصیر الله وزیر مشال ریډیو ته وویل چې تیارځه سیمه کې د ضرورت بنیاد بانی اسکیمونه ندی منظور کړي او خود سیمي ټیکاداران د مقامی انتظامی مرسته نغواړي چې د تیارځي اوسیدونکو د ضرورت اسکیمونه منظور شي. بلخوا اډیشنل ډیپټی کمشنر فهد الله بیا مشال ریډیو ته ویل چې سویلي وزیرستان کې د ترقیاتي چارو اختیار قومي او صوبایي اسمبلی نمائندگانو سره دی او مقامی انتظامی د سره هیڅ تعلق نشته. نور تفصیل د اشتاک مسید په دې رپورت کې ورو.
د سویلی وزیرستان تحصیل تیارځه مشرانو ځوانانو په ټانک ایف سی ګراوند کښې جرګه کړې ده. په دا جرګه کښې د تیارځه سیمې مشرانو سه غوښتنې کولې. مولانا عبدالله مشال ریډیو ته په دا باره کښې ویایي
چې کله مرجر وشه په مرجر نه ورسته سه حصه ولې ډي سي هان ډیسټریبیوټ کوله او ویس چونکې فیصله دا شوې ده چې ټول فنډو ایم پی ایس تقسیموي. نو د میجر چې کیمه ډیډک چیرمن دی نصیر الله وزیر هغې په نګرانی شې دا ټول فنډ تقسیم شوی دی چونکې د میج د تحصیل تیارځه یک یو سکیم هنشته دی چې څومره ه ډیولپمنټ پروګرام دی هغه پبلک هیلتھ دی که ایریګیشن دی که لوکل ګورنمنټ دی. تحصیل تیارځه ته خپل حصه بالکل میلاو نه ده. آپریشن راه نجات چې وشو د انساني زندګۍ چې څومره ه سهولیات وي هغه په آپریشن شه ټول ختم شول. نو ویس بیا حکومت ته په چار وای چې په آپریشن نه ورسته په نسبت د نورې ضلې و ساوت وزیرستان او سپیشل تحصیل تیارځه ته خپل حصه داور کړل شي.
ملک پالم خان مچیخیل ویایي چې د تحصیل تیارځه اوسیدونکي د خپل ژوند سهولتونو غوښتنې د پاره جرګې او احتجاج کولو باندې مجبور دي خو حکومتي چارواکي د دوی سیمې ته بیا هم مخ نه ور اړوي.
چې نه سکول شته نه هسپتال شته نه ډاکخانه شته نه روډ شته نه یې بس شته د یک وشي سهولت نشته. مېږه د خپل وطن نه جلا وطن شولي لوړې خپل وطن هم دلته پرېږ مېږه شګړه وکړه حکومت به زموږ طرف ته مخ نه اړوي. په کور دا وا چې ته په خپله کړي وای مېږه دا ته مجبور نه و چې مېږه احتجاجي نه کوي جرګې کوي مېږه آواز نه وري.
اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله د تیارځه سیمې اوسیدونکو د جرګې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل
تېره دوه کولنه خو څه شوي نه دي ای ډی پی شوي نه ده چشا نه دی شوي. دوهمه خبره دا چې اس خو چونکه ایم این ایم پی ای خپل غدي جورسډیکشن دا ډی سي یا د اډمنسټریشن په اختیار چې خو څه نه دی چې څه کېږي به انشاءالله د خپل پل ریپرزینټیټیو نمائنده دا ورکوي انشاءالله.
د تحصیل تیارځه مشرانو د جرګې په باره کښې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان وڼه سیمې نه د صوبایي اسمبلی نمائنده نصیر الله وزیر سره تماس ونیولې د هغوی ځواب په دا رنګ و
یو سایډ څه مطلب ټوټل مسعود قوم دغېږره چې ویش درې سي درې سي اول نه کټ کوي بهتر ته خو هغه لکه غدا مسعود کو هغه کړې سي که نه چې یو طرف ته دا خبره کوي بل طرف ته وایي چې هغه ته حقوق نه ورکوي مو چې حقوق کېدای شي بیا توس وړې وي دغه نور سیټ که نه د مو طرفه کېدای شي جوړېږي نه وړ خو نه پنیټ بوس بده مو ځای که نه په دغه کېدل پروګرامونه مې اچولي دي اوبیسلي لکه دا یو نیم کول څه که نه د توس کیم چې که دوروم د سکونه سره کنیکټ وي مطلب مطلب مطلب
تحصیل تیارځه سیمې مشرانو ځوانانو په جرګه کښې دا پریکړه هم وکړه چې دوی به د خپلې سیمې د حقوق حاصلولو د پاره د لوړ رتبه حکومتي چارواکیو سره ملاقاتونه کوي او که بیا هم حکومت د دوی د سیمې حقوق ور نه کړل بیا به دوی پلوی احتجاج لاس پورے کولے بنے مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
ل دو ملیون نا زیاتو خلکو د مشال رادیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریڈیو تاسو یې غوږی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې په هیواد کې د کرمینل جسټس یا د فوجداري د مقدمو په نظام کې بدلون راولي، ځکه چې د دې نظام له وجې خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي او دارنګ د جرم کوونکو نور هم ډاډ شي، بیا د دې وجې له امنیتي مسلې هم پیدا کیږي. خو وکیلان او پخوانی ججان وایي چې په هیواد کې معاشي بے انصافي روان دي، بیروزګاری زیاته ده او ګرانی ده، او د امنیت تر ټولو لوی وجه هم دا ده چې باید حکومت یې دې طرف ته توجه ورکړي. تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې.
د جنوري په یوویشتمه په اسلام آباد کې یوې دستوري ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دوی په دې هیواد کې د کریمینل جسټس سیستم یا د فوجداري د مقدمو په نظام کې اصلاحات راولي، ځکه د ده په خبره په دې کې جرم کوونکو ته اکثره سزا نه ورکول کیږي او هغه بری شي چې له کبله یې د امنیت مسلې پیدا کیږي. د کریمینل جسٹس نظام اصلاحات موږ راوړو او دا ډیر اهم دی، او زموږ په ملک کې چې د امن او امان کومه مسله ده دا هغې لوی وجه همدا ده چې زموږ دا نظام په انصاف ورکولو کې ډیر وخت اخلي چې هغه جرم کوونکو ته ډاډ او حوصله ورکوي. بل پلو د وکیلانو او پخوانی ججان وینا ده حکومت تر دې دمه د امنیت لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي نه دي او خپل ناکامي په نظام او عدالتونو اچوي. په پیښور کې پخوانی جج یوسف علي مشال ریډیو ته وی په دې هیواد کې د امنیت په ګډون ټولې مسلې د معاشي بې انصافۍ له وجې پیدا کیږي.
او نو امن و امان شدی دا بخرابی او نو با دا افتر شدی دا خبر 100% غلطه دا دا طول نمخ کی که فرض که سا جرم سرزد کی گی سا کرائم کمیت کی گی نو پاگی که اولنه دا کرپشن بیره شدی اغا زمون دا ری سسٹم پولیس شدی اغا پا دا کی انوالی پولیس شدی دا غی باکی دا چی کم کرمیل میٹر کی گی کم کرمیل کیس کی گی کم فوجداری عمل کی گی که اغا دا تانه اسی چو نواخلا تر دا زلی دا ڈی پی او پر پا دا کی هر یو کس یہ صداری.
ہم دا شن دا قانونی چر تو زیاکار او وکیل شابودی خٹک ہم مشال ریڈیو تا پدی اڑا ہوئی
بالکل میں متفق دا کم انداز چې دا مسائل دا حل کولو دا دا سی کرم چې حکومت پخپل دا دی مسائل یو ډیر غټ بنیاد فراهم کړی دی هغه په دې وجہ چې دلته ریاستی ادارې چې کوم دي هغه د قانون نه بالا تر شوی دي. زما په خیال ټولو کې غټه وجہ چې دا وخت کې د جرایمو کمه ده هغه دا ده چې پولیس نظام چې دی مکمل هغه ناکامه دی.
مشال ریډیو چې د دې نظام د سمولو په اړه د خیبر پښتونخوا د پخوانی پولیسو مشر محمد سید خان نو پختل نو هغه وی
پولیس کې په کار دي چې څنګه په آرمی کې کورٹ مارشل کیږي د سیو سیستم راځي چې سړی په هغه کې نوکری دي که تاسو ګورئ دلته فیشن کې کم ناست یا کیا طرح سے سپریم کورٹ کے جج ناست دا هغه فیصله دومره لیټ کیږي چې اوسه ردې ده نه خپل فیصله وی چې هلته پشاور های کورټ ته لاړ شي پکار نه کړي دوی کم کورټ سیستم دی دا لږ ایکسپینس دیا کی ججانو له تعداد سی وای شي او اسپیشلی پولیس کې کم دی پولیس کې دا یو سیستم چې لږه که پولیس ته دا کې غلط کار کیږي چې لږه کورټ مارشل یو سیستم یې دا فنډ پنشن کټ مې دی چې ان شاء الله چې دې سره به امید دی چې کریمینل روبم ختم شي او نور کم کې کرائم دی یادا چې سواری دا کیږي ان شاء الله چې دې ته بخا بهتري راځي. ما په خیال
د پاکستان د قانون او انصاف کمیشن تر مخه دا وخت په پاکستان کې نه هني وی جیلونه فعال دي چې پکې د 15,212 کسانو گنجائش دی. موجوده وخت په دې جیلونو کې لاتیا او زرونه زیات کسان پراته دي او په دې کې یوازې 4,000 د مرګ د سزا انتظار کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال رډیو ته تاسو غوږی قدر منو غوږی تاسو کولی شئ د مشال رډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رډیو ډاٹ کام باندې هم نیخ په نیخ تاسو اوریدلی شئ. اوس واښمه دې په خبر کې د ماخام 15 بجې مجید بابر هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو هغه ته مایک سپارم چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کړی.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر او د جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو دل بیا ویلی چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وي. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچۍ کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق او د اسرائیل ضد رابلل شوې پراخي ولسی غونډې ته په وینا کې وکړه. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیر یو شواروس کې 8000 نور کسان وژلي دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 1,224 کسان وژلي. د پېښور پوهنتون وایي چې د مالی ستونزو له امله د روانې میاشتې لپاره خپلو استادانو او نورو کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولی. د جنورۍ په 21 د پوهنتون د رجسټرار لخوا جاري کړل شوی سرکاري نوټیفیکیشن کې ویلي شوی چې دا ګام د ورپېښو مالی ستونزو له امله پورته کړه. د افغانستان د ننګرهار چارواکي دا وکوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د افغان فوج په عملیاتو کې 43 طالبان وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 1.5 طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې وژل شوی او 1 وسلوال طالب ژوندې نیول شوی دی. د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټ واچ په روسي چارواکو غږ کړی چې په کرملن د تنقید کوونکي اپوزیشن مشر الکسی نوالني د پلویانو پر ضد غیر قانوني کمپاین ودروي. په روس کې د جنورۍ د 23 د ممکن احتجاجي مظاهرو نه مخکې روسي چارواکو د الکسی نوالني په پلویانو فشار اچول پیل کړی دي. د جنورۍ په 23 په لسګونو ښارونو کې الکسی نوالني سره د ملاتړ په موخه احتجاجي مظاهره پلان شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اراده لري چې له روس سره د نوي پیل په نامه ایټمي وسلو د کنټرول په حق له تړون تر 15 کالو غځوي. د ایټمي وسلو قابو کولو په اړه د دې تړون موده د راتلونکي فروری میاشتې په پیل کې ختمیږي.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کړل. خدمتګرو، د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري پر 6 د ډونلډ ټرمپ پیل کړې مهمې تګلارې پر بل مخ واړولې. هغه په واشنگټن کې د لوړې قبلو 100 غټې پس په خپل دفتر کې لګام اخدو سره سم تر سخت امنیت لاندې د کډوالۍ تابه مهاجرت آب و هوا بدلون او د کورونا وایرس جهاني وبا سنبالولو یو لړ صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. د ولسمشر جو بایدن ولس صدارتي فرمانونو کې سدي تفصیلی د یوې وړوکې دمې رسو وړاندې کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري پر 6 د سوګند پورته کول وروسته په لومړي ورځ ولس اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. په دې کې له نمایي زیاتې د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صدارتي فرمانونو د لغوه کولو په اړه ول. د امریکا د اساسي قانون آئین آرټیکل 2 ماده تر مخه ولسمشر سره سوابدي دي اختیار وي چې صدارتي فرمان د لاري فیصله وکړي. دا صدارتي فرمانونه تر هغه نافذ وي چې تر څو لغوه شوي نه وي او یا موده ختم شوي نه وي. د ولسمشر جو بایدن ول صدارتي فرمانونو کې سدي د سلو ورځو ماسک یا تمبوزک اچولو چیلنج. ولسمشر بایدن له ټولو امریکایانو غوښتي چې د صحت نړیوال ادارې له لارښوونو سره سم تر سلو ورځو پورې ماسکونه واچوي. د دې فرمان تر لاندې په ټولو ریاستونو کې په وفاقي ادارو کې به ماسک اچول لازمی وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د امریکا د وتلو فیصله. جو بایدن د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د امریکا وتلو فیصله واپس کړي. پروسه کال پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو صدارتي فرمان له لارې امریکا له WHO وېستلې و. د کووډ-19 ناروغۍ په اړه رول مرکزی کول. بایدن د کووډ-19 ناروغۍ په وړاندې یو رسمي ریسپانس کوارډینیټر رامنځته کوي. هغه به ولسمشر ته د واکسینو آزماینو او د ناروغۍ په اړه نور راپورونه ورکوي. د بے دخلي قانون درول له کورونو د بے دخلي عمل به د مارچ تر 1 پورې ځنډوي. د کورونا وایرس وبا له وجې ګڼ شمېر امریکایان د کورونو د لاسه ورکولو خطر سره مخامخ دي. د دې صدارتي فرمان سره خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې قسطونه ادا نکړي نو کورونه به نه ضبط کیږي. د زده کوونکو پور پرې کولو کې وقفه. بایدن لږ تر لږه د سپتمبر 1 پورې د زده کوونکو پور پرې کولو باندې موجوده وقفه غځولې ده. د آب و هوا په اړه د پاریس تړونکو امریکا بیرته شاملېدل. ولسمشر بایدن د صدارتي فرمان له لارې امریکا بیرته د پاریس تړونکو ورګډوي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړونه وېستلې و. د کیسټون XL پایپ لاین پرمټ لغوه کول. بایدن د کیسټون XL ایل پائپ لائن پرمٹ منسوخ کړي. دا د تیلو پائپ لائن جنجالي سیستم دی چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما رد کړي وو خو ټرمپ بیرته راستون کړي وو. بایدن د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ لانجمن ولسوا شپږ اویایم کمیشن ختم کړي چې تیر کال د تور پوستو ژوند معنی لري مظاهرو په غبرګون کې جوړ شوی وو. دا کمیشن په ظاهرا د تعلیم له لارې په خلکو کې د هیواد سره د مینې پیدا کولو په غرض جوړ شوی وو. د دې صدرتۍ فرمان لاندې به کاري ځایونو کې یو کس د جنسیت یا جنسي هویت پر اساس د تعصب سره نه مخ کیږي. جو بایدن خپل کابینې ته امر ورکوي چې د اوباما د وخت د ماشومتوب د زمانې راوتلو لپاره مخصوص عمل یا ډاکا پالیسي پر ځای پاتې کړي. ډاکا چې مخه د هغو خلکو ساتنه ده چې امریکا ته د داخله شوو میندو پلرون د بچو په توګه راغلي دي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې دا یو هدف و چې له منځه یوسي. اوس بایدن به له کانګرس څخه غوښتنه کوي چې هغه قانون منظور کړي چې د ډاکا ترلاسه کوونکو ته دایمي قانوني حیثیت او شهریت ورکړي. امریکا ته د مسلمانانو هیوادونو پر وګړو د ورتک پابندی ختمول. جو بایدن د ټرمپ هغه تګلاره هم واړوله چې له مخې یې د یو شمیر مسلمانانو هیوادونو پر وګړو امریکا ته پر ورتک پابندی لګول شوې وه. د فرمان له مخې د متاثره هیوادونو وګړو ته د ویزو ورکولو بهیر بیا پیلولو امر شوی دی. د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالې قواعد ختمول. د بایدن ادارې په امریکا کې د هغو کډوالو چې اسناد نه لري له هیواده د بې دخلۍ پالیسي ختمه کړه. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې لړ کې سخت دریځ خپل کړی وو. پر پوله د دیوال جوړولو باندې پابندي. ډونلډ ټرمپ د مکسیکو سره په ګډه پوله د دیوال جوړولو پلان درلود، مګر د دې د جوړولو ټول پلانونه اوس بایدن انتظامی ته پاتې شوي دي. بایدن د یو فرمان له لارې ملي ایمرجنسی پای ته رسولي چې د دیوال جوړولو لپاره پیسو راغونډولو په خاطر اعلان شوی وه. د لایبیریا کډوالو حفاظت. بایدن د لایبیریا شاوخوا څلور زره وګړو چې د کورنۍ جګړې له وجې امریکا ته کډه شوي د حفاظت هغه پروګرام په عارضي توګه د 2022 کال د جون 18 پورې غځولې دي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ګواښ کړی وو چې دغه پروګرام پای ته رسوي. په سر شمیرنه کې هغه کسان شمیرل چې شهریت نه لري. جو بایدن د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ پالیسي بدله کړي چې اوس به هغه کسان هم بیرته په سر شمیرنه کې شمارل کیږي چې د امریکا شهریت نه لري. د انتظامی څانګې کارمندانو لپاره اقرارنامه. د بایدن تر مشرۍ لاندې د انتظامی څانګې کارمندانو لپاره دا لازمی ګرځول شوی چې اقرارنامه لاسلیک کړي چې د عدلي وزارت د آزاده حفاظت وکوي. د ټرمپ د تنظیمي پروسې شاته کول. بایدن د نوي مقرراتو رامنځته کولو لپاره د ټرمپ ادارې قواعد ختموي. د مدیریت او د بجټ دفتر ته دنده سپارل شوی چې پروسې ته بیا کتنه وکړي. په دې کې د ټرمپ د دفتر په وروستیو ورځو کې نافذ کړل شوی پالیسي هم شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته تاسو غوږی په بین الافغاني خبرو کې د خندونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه ناامیدي څرګنده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر وای د سولې روانې خبرې عملا مړې دي او د افغان دولت د مرکچي پلاوی یو غړی وای چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د افغانستان قضیه نشي حل کولی. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه اقلن مو یو اوربان یو اورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاولا لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پاموړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی پرون پنځشنبه د ازادۍ راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیه حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د جنګل لپاره راغلي دي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد یقین یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث راواچو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پریکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبې په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ور نه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
تفاهمنامه چې امضا شوې دې متن کې به ډېر تغییر رانشي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي او ممکن بعضې ځکه د دې مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې مسله ده په دې کې، او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته تاسو یو غږ په خبر پخنخوا کې سرکاري ملازمین وای چې دا تیر کال د اکتوبر د میاشت رئیس هر سه شنبه په ټولو ضلعو کې د حکومتي ودانۍ او پریس کلب مخې ته احتجاجونه کوي. حکومت یې تر اوسه د ریټایرمنټ عمر 60 کاله کولو، د ملازم د وفات کېدو وروسته کورنۍ ته د پینشن ورکولو برقرار ساتلو او تنخواګانو کې زیاتوالي ترڅنګ نورې غوښتنې نه دي منلې. دوی وایي د فروری پر 10 په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. بلخوا صوبای حکومت وایي چې د سرکاري ملازمینو د ستونزو هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې راوړو.
په خبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو ویلي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو دوی به د فروری په 10 په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. دوی له حکومت د ریټایرډ کېدو لپاره عمر 60 کاله پر ځای ساتلو، په تنخواګانو کې د زیاتوالي، لنډمهاله ځانګړو مرستو یا اډهاک ریلیف ورکولو او د ملازمینو د ترقیانو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کوي. د ټول پاکستان د کلرکانو د اتحادیې مرکزي مشر فضل غفار بادشاه د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت سره د 2000 کال په اکتوبر کې په مذاکراتو کې شمنه کړې وه چې د دوی غوښتنې به منی خو تر اوسه نه دي منلې.
په 6 اکتوبر باندې بالکل تاریخي احتجاج کړو اسلام آباد کې، نه بعد بیا موږ سره ګورنمنټ په دې پاران په دې باندې هغوی ریټن موږ ته راکړه چې موږ پینشن ختمو او نو موږ قانوني ولجو کوو او موږ پین پینشن کمیټې فایل کوو او دا به انشاءالله تاسو نه ډېر زر موږ انکریز هم درکو. ګورنمنټ د ټال مټول نه موږ سره کار اخلي او البته دا خبر هم کوي چې فیملی پینشن څنګه چې یو ملازم و پات شو کور والا یا چې ای بلاړو دا چې په کور کې به تیغ نه خور و هغوی ته پینشن
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د سرکاري ملازمینو تنخواګانې کمې شوې دي. د سرکاري ملازمینو د اتحادیې یو غړي هدایت خان ویل چې د اکثره سرکاري ملازمینو تنخواه شاوخوا 1500 روپۍ وي چې په موجوده حالاتو کې ډېره کمه ده. هغه وایي حکومت دې ورته د نورو اسانتیاو تر څنګ د علاج لپاره هم پیسې زیاتې کړي.
احتجاجونه کوو هر نه د موږ احتجاج کنه اوسټای دا په هر ډیسټریکټ کې د ټول پاکستان چې 16 ډیسټریکټ دي په هر ډیسټریکټ کې خپل خپل ځای کې کوم ځای احتجاج دي. زمونږ مطالبه دا ده چې موږ وایو چې اډهاک ریلیف چې 16 دي په بیسک پیکج زم کې او هوسره موږ چې کم دینو 10% او میډیکل چې کم دینو دا دوه دي چې په دې ډیسټریکټ ګوره
د مومند اوسیدون کے معلم افضل چپلاری پنل سوا نہ اتیام کال کے مرشب الاغ وقت راہ سے دخبل پلار پینشن اخلی. مشال ریڈیو تے ویل حکومت دے د مرشبی تن کورنے تا د پینشن نہ برکول پاڑا اڑاندی سن برتا واخلی زکہ چلے دے پینشن سرا د بیوس ل کورنے او ڈیرم رست کی گی.
زمون والد صاحب چکمو دا اغوی ڈیتو شو کلا چی اغوی وفات شو پا 1989 کی دا اغوی وکال سرویسو ما عمر چکمو پا اغا وقت کی شپگ میاشتو منگا دورونو زمون خویندی نوی. زمون والد صاحب چکمو دا اغا پنشن پا اغا وقت کی 300 روپے و نو اغا پنشن منگل دمرا سپورٹ را کو لکا دا خلکو دا پارا خوب اغا 300 وی خوز منگ دا پارا اغا دا درو لکو نام دیره وی. مطلب زما مشرور چکمو اغا منگا سنیز دی رشتہ دارانو کچا منگل اس قسم سپورٹ را نکو نو زما مور زما مشرور یتیم خانی تولی گو زما چکم ایڈوکیشنو نو اغا پا اغا معمولی شانت پنشن کی زما مور زبا پرائیویٹ سکول کی داخل کلم دا اغا پنشن دا برکتا ما الحمدللہ میٹرکو کو دا غین پس پا اسلامیہ کالج پی خور کی ما ام دا اغا پنشن دا برکت نسبق ہوئے لی یویٹی لاہور نما میکینیکل انجینئرنگو کو او وس الحمدللہ ز په اسلام آباد کې پاتې کیږم. نو دا د اغه پنشن برکت او اغه نو منګه سره بلچا ایس قسمه سپورت نه دی کړی.
بلخو د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې دا غي ستونزه هواري کړي.
ورسی دا خو یو کمیټه جوړه کړې ده وزیر اعظم محمود خان صاحب او هغه کمیټه چې ده نو زه چیرمن یم. نو موږ هغه باندې یو میټینګ کړی دی او موږ بیا د هغې نمائندگانو سره میټینګ کړی دی. نو ډېر راحت پورې ان شاء الله تعالی د هغې او زمونږ چې دی دومره مخ یو بل نه خلاف دغه نه دی ډېر ټیک ټاک د هغې موقف دی جایز موقف دی او موږ هغې سره ډېر سیزونو سره اگری کوو او ان شاء الله تعالی چې کوم زمونږ وسایل دي د ملک یا د صوبې دای کې دننه چې څونه بهتر کېدی شي ځکه چې دا لیبر طبقه مزدور طبقه یا چې کوم سرکاري ملازمین دي نو موږ خو غواړو د حکومت غواړي چې د دې
خبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه سور وزیر وړاندې مشال ریډیو ته ویلي و چې د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ عمر یې دریش پېته کالا کړی دی چې ورسره به سرکار ته په کال کې د 10 اربو روپو او په 10 کلونو کې د 1 سل 1 اربو روپو بچت کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
خبرونکو په پاکستان کې زیاتره زده کوونکي وایي چې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو له کبله د دوی تعلیمي قابلیت اغیزمن شوی دی او د پخوا په شان تکړه نه دي. د هیواد کې د کرونا وایرس د مخنیوي په لټ کې په 2000 کال کې 2 وارې تعلیمي ادارې تړل شوي وي خو اوس یې د بل ځل لپاره خلاصې کړې دي. خو د فروری له لومړۍ نیټې د حکومت بیا اعلان کړی چې دا تعلیمي ادارې به بیرته خلاصي. د تعلیمي ادارو بندیدو د زده کوونکو پر تعلیمي قابلیت څنګه اغیز کړی دا پښتون عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې څرګندلی ده.
د پاکستان حکومت اول وار د 2000 کال د مارچ پر 14 نیټه تعلیمي ادارې بندې کړې وې چې د سپتمبر په میاشت کې بیرته پرانیستلې. خو په یواد کې د کرونا او با د دومي چپې لکبله د نومبر پر 15 نیټه بیا وتړلې. اوس یو ځل بیا حکومت په مرحله وار توګه د جنوري پر 13 نیټه له 9 تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې خلاصې کړې دي او دا اعلان یې کړی دی چې د فروری له لومړۍ نیټې څخه به له اوله بیا تر 8 جمعات پورې او دارنګه کالجونه او یونیورسيټیانې خلاصوي. د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته له حکومتي فیصلې سره سم زده کوونکو ته د انټرنیټ له لارې زده کړې ورکول کېږي. خو د تیرو شاوخوا 9 میاشتو راهیسې د تعلیمي ادارو بندېدنې د زده کوونکو په وینا د دوی د زده کړو پر صلاحیت او قابلیت منفي اغیز کړی دی. د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې زده کوونکی امین الله خان کندي د جنوري پر 18 نیټه مشالې د ټول چې د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته زده کړې شان هرڅه وې دي.
مخکې خو چې لکه مونږ به ډېرې لیکچرې اخیستې نو لکه کور ته به رالو نو په هغې به مو لکه څه نه څه د ذهن کې نو هغې باندې به مونږ څه پیپرو کې مونږ ولیکل. اوس خو لکه چې دی نه هر څه اوس زما ذهن نه وتې دي مونږ وایو چې پیپرو کې به بیا لیکو څه فزیکل اکزام خو مونږ ورته نه یو تیار مونږ له راځي څه څه به لیکو.
په سواد کې هم زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کېدلې خو د جانزیب کالج د بی ایس زده کوونکي همراه فرحان د جنوري پر یوویشتمه نیټه مشال لیډو تول چې د ساینس تجربې د انټرنیټ له لارې نسي کولای.
لاکډاون شروع شروع په هغه وخت کې زمونږ ایټ سیمسټر نو ایټ سیمسټر کې زمونږ ریسرچ نو ریسرچ سټوډنټ چې کوم دي نو هغه لپاره لیپ ورک چې کوم دی هغه کې تیوري هم وي او لیپ ورک چې کوم دی هغه هم وي تیوري چې کوم ده نو هغه خو مونږ ته آنلاین ایجوکیشن په ذریعه باندې مطلب کولای شو سره سبق شو خو لیپ ورک چې کوم نو هغه مونږ ډېر زیات ډسټرب شو ډیټا کلیکشن یا هر څه چې کوم دي نو هغه ټول ډېر زیات ډسټرب شو.
کله چې حکومت د تعلیمي ادارو د بندېدو وروسته د زده کړو د انټرنیټ لارې د ورکولو اعلان وکړ نو د بلوچستان او قبایلي سیمو زده کوونکو احتجاج وکړ او وی ویل چې د انټرنیټ نشتوالي له وجې دوی آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري. محمد زفران په بنو یونیورسيټي کې درس وایي او په خبره چې د کمزوري انټرنیټ له وجې له آنلاین زده کړو څخه هغه څه ګټه نه سي پورته کولای چې له مخامخ زده کړو یې پورته کولای شو.
زما چې کوم زده هم نو هغه نه هېر شوی دی لکه هغه شانتي مستر فیسیلیټیز وینا د دې د وایي چې موږ تعلیم وو هغه دغه سپات شو کوم زما کابل دی توګه د شانتي او چې زبا پیپر تک نه ستم یا ټول پیپر مې د ځان نه کوله او چې څنګه کوېشن وو ما به حل کولو اوس هغه شانتي کوېشن یې زنه شغل حل کولای.
د کوټي د اف جی کالج د کونکي محمد یاسین بیا د تعلیمي ادارو د بندیدو لکبله د حافظه د کمزور کېدو شکایت کوي.
په خوا به د ماته به استاد مخامخ لکه د بایولوژي کوم سبجیکټ چې اهل ته به چیرې ماته مشکل رالی نو ما به په هغه سره د استاد سره سوال وکړي هغه به ماته ځواب راک چونکې اوس آنلاین کلاسز او ځکه ماته استاد مخامخ موجود نو نو بیا ماته ډیر مشکل رالی او د دې علاوه کتاب ویلو په رجانو هغه ختم سو سبق چو داغه په استعمال کې هم ډیر کمی راغله نو داغه د وجه سره د یاداشت کم رواني جوړوله هغه هم ډیر متاثر سو او دا وخت مطلب تیر کال چې کم شي ما په اسانۍ سره زده کولې سو په دا کال زدا شی دومره په اسانۍ سره نسم زده کولې.
له دې سربېره چې د تعلیمي ادارو له بندېدو سره د زده کوونکو تعلیمي قابلیت اغېزمن شوی خو بلخوا د نړیوال بانک تازه رپورټ دا وړاندوینه کوي چې په پاکستان کې شایي د کرونا وایرس له وجې په زده کړو کې راغلي خنډونه د پرایمري او سیکنډري سکول 9,10,000 ماشومان دې ته مجبور کړي چې سبق پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش مشالو ته تاسو غوږی کړم د روانې غړې اخري رپورت پر اوسه پام را ګرځوم. په تاسو حال کې چې په پښتونخوا او نړیواله کچه د جنوري د شلمې نیټې رئیس د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان اونۍ نمانځل کیږي. د فروری پر شپږمه نیټه به په پاکستان افغانستان او هندوستان کې د باچا خان د ژوند لیک لومړی بشپړه ترجمه په انګریزي ژبه کې د باچا خان مای لایف اینڈ سټرګل په نوم خبريږي. د کتاب خپرونکي یا پبلشر وای په نړیواله کچه د کتاب د ویش لپاره د هند یوې ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړی ده. تفصیل د شاین بنيري په رپورت کې اورو.
د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان د ژوند او سیاسي مبارزې کیسه په کال 1903 اتهام کې خبره شوې و چې بیا وخت په وخت د بیلابلو ادارو لخوا په پښتو او اردو ژبه کې هم خبره شوه. د پاکستان په لاهور ښار کې د فولیو بوکس په نوم یوې ادارې اعلان کړی دی چې د باچا خان د کتاب زما ژوند او جدوجهد اړومبې بشپړ ژباړه بعد د پروري په شپږمه خپروي. په دغه اړه چې مې بیګا د ادارې د مشر بلال ظهور نو پوښتل چې دا کار ولې مهم وګڼه نو نوموړي وویل
جس طرح کی باچا خان کی شخصیت تھی
د باچا خان چکم شخصیت و دھاگ چکم ٹولمری مبارزہ واد ٹو ڈسی میں لپارا چھ دھاگ کم زیارو پزنگڑے توگا د زور په وړاندې د حق د وینا او د پر امن مزاحمت چې د هغه کم سیاسي میراث دی، نو په هغې چې په ټولو ژبو کې څومره کار وشي کم دی. یوه وجه دا هم وه چې د دې وړاندې د هغه د سوانح حمره بشپړه ترجمه نه وه شوې. نو موږ ټولې نړۍ له دا یو فرصت پیدا کول غوښتل چې باچا خان او د هغه زیار وپیژني. په انګلیسي کې د اجباړه صاحبزاده امتیاز احمد کړی دا نوموړي لدی وړاندې د غنی خان د ځینو لیکونو او د متحده هندوستان په قانون ساز سملې کې د هغه د تقریرونو ژباړې هم په انګلیسي ژبه ترسره کړې دي. صاحبزاده امتیاز احمد وایي چې په داسې حال کې چې نړۍ او په ځانګړې توګه د پښتنو سیمه د جنگ او تشدد په لمن کې ده، د باچا خان د پیغام اولس او نړیوالو ترسول ډېر مهم ګرځېدلې دي.
کتاب پختو کې مغلوس او ما چې یاره انګریزي خوان خلک چې کوم دي چې دوی مخکېم پیش کړو خبرې نو کال یو نیم کال ته وکړو. د باچا خان فلسفه اوس زموږ په دې سیمه کې ډېره زیاته په کار ده. دا جنګونه دا الګ ولې ګولې او د دې په وجه باندې اسیوم د کشر کول نو باچا خان تقریبا هیر دی کنه. نو هغه ایرلاند کول د پارلمان کو دوباره راځي چې هغه په ژوندون باندې شامل کی دا په اصول او هغه باندې.
شاندانا همایون خان په اسلام آباد کې د وی پرمختیایي ادارې سرکار کوي او د امتیاز صاحبزاده سره د غنی خان او باچا خان په کتابونو شریک کار کړی دی. هغه وایي چې په انګلیسي کې د باچا خان د ژوند کتاب په 1901 کې د کانګرس یو غړي کې بي ناراین او لیکوالې هیلن باومن لیکلې وه خو پورا نه وه. نوموړی زیاتوي
بون 1983 کې ایکچولی په پښتو کې په اول ځل دا غخپل د خپل ژوند دا کیسه چې دا زما ژوند جدوجہد دا چاپ شو په کابل کې. او هغه نه پسته زما خیال دی 2010 یا 2012 کې د باچا خان ٹرسٹ په خبر کې چې کوم دی نو هغه دا بیا چاپ کړی و او ترمن کې دي شنورم کړی و. اصل کتاب خداو کمپلیټ مکمل کتاب نو بیا ما صاحبزاده سیت گزارش وکړو چې کاکا دا پکار چې دا موږ ترجمه کو د دې خو د دې کمپلیټ د خپل کتاب د ترجمه نشته. دا کار په 2019 کال کې هغه شروع کړ. په ډیر وخت لګید
د یادونه وردا چې دا باچا خان په ژوند او جدوجہد د نړۍ یو شمیر لیکوالانو خواوشا شل کتابونه خپاره کړي دي او اوس ور باندې هم د نړۍ په بیلابیلو پوهنتونونو او سړنیزو مرکزونو کې کار روان دی.
کډرونکو هم دې سره تاسو د مشال اډیو نور دوستي خبری خبرونه واوریدل چې د پای شی بو تر رسیدلې وي. سو شی به پاتې چې پکې مجید بابر ته زلبیا ور ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کړی.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر او د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 زیږیز کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وي. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچۍ کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق او د اسرائیل ضد رابلل شوې پراخې ولسی غونډې ته په وینا کې وکړه. تحریک انصاف وایي له بهره په ترلاسه کړو پیسو کې کنا قانون کار شوی وي نو هغه د دوی په وینا په ایجنټانو پورې اړه لري. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو سلیرشتو ساتونو کې اتسلویخ نور کسان وجلی. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 1,224 کسان وجلی. د ویبپاڼې په وینا په تیرو سلیرشتو ساتونو کې 2,015 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي. د پېښور پوهنتون وایي چې د مالي ستونزو له امله د روانې میاشتې لپاره خپلو استادانو او نورو کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولی. د جنورۍ پر 1 د پوهنتون د رجستر لخوا جاري کړل شوي سرکاري نوټیفیکیشن کې ویلي شوي چې ګامجه د ورپی خمالی ستونزو له امله پورته کړي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي داوه کوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالو کې د افغان پوز په عملیاتو کې 14 طالبان وجل شوې دي. د ننګرهار ولایت د رسنو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 13 طالبان د هڅ کې مینه په تړلې کانډاو او دیوانی سیمو کې وجل شوې او یو وسوال طالب ژوندې نیول شوې. طالبانو د افغان چارواکو د دې داوه په اړه سنې دی ویلي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په روسي چارواکو غږ کړی چې په کرملن د تنقید کوونکی اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی د پلویانو پر ضد غیر قانونی کمپاین ودروي. په روس کې د جنوري د درویشتمې د ممکنه احتجاجي مظاهرو نه مخکې روسي چارواکو د الکسی ناوالنی په پلویانو فشار اچول پیل کړی او دوی نیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اراده لري چې له روس سره د نوي پیل په نامه اټومي وسلو د کنټرول په هکله تړون تر 15 کالو وغځوي.
هم دې سره ستاسو کوربه ګلیاز د خبرونو وایاند مجید بابر، تکنیکی همکار نادرا او د مشال اډیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سواب هم د مشال اډیو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو پم دې سپو پاتې شئ نو د وی وی ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام لري خوشاله اوسئ او په موجوده حالاتو کې د خپل ځان او د ګاونډیانو ډیر خیال ساتئ.